ද වෂිංටන් ඩීසින ද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ජිව රේඩියෝදේ.
ගරානු රිදුනුකු අස්සලාමු අලයිකුම්. ද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ජිව රේඩියෝ දේ ද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ජිව ප්‍රසාරණයේ خبری خپرونه کې درته زبختور شهر کلی وایم. نن د اتوار ورځ کال 2023 د نومبر د میاشتې 14مه نیټه ده. په دې خبری خپرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی پام شئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د پاکستان یو ځایي عدالت تیره ورځ د امریکا شهریت لرونکي وجیه سواتی پخوانی خاوند رضوان بنګش ته د هغې د وژنې په قضیه کې د مجرم ثابتېدو وروسته د مرګ سزا اورولې ده. په افغانستان کې پارکونو ته د ښځو په تګ د بندیز خلاف غبرګونونه لا هم روان دي. د افغانستان لپاره د امریکایي سفیرې او د بشري حقونو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل هم د طالبانو د دې پریکړې مخالفت کړی، خو طالبان وایي ښځو په پارکونو کې د حجاب پابندي نه کوله ځکه یې دغه بندیز اعلان کړی. او د برطانیې د دفاع وزارت دعوه کړې دا امکان لري چې په وروستیو اونیو کې د عامو خلکو د وتلو په وخت د یوکرین د خیرسون ښار نه د روس ځواکونه هم د عامو خلکو په جامه کې د خپلو پوځي آلاتو سره له سیمې نه وتلي وي. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان یو ځایي عدالت تیره ورځ د امریکا شهریت لرونکي وجیه سواتی نومې میرمنې پخوانی خاوند رضوان بنګش ته د هغې د وژنې په جرم کې د مرګ سزا اورولې ده. په دغه جرم کې شریک دوه نورو مجرمانو ته عدالت د وو کالو د بند سزا اورولې. رضوان بنګش تیر د دسمبر په میاشت کې دا منلی وو چې خپل پخوانی میرمن وجیه فاروق سواتی یې وژلې وه او دا غي مړی په لکی مروت کې د خپل نوکر په کور کې خخ کړی وو. خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت تور پورې کوي چې کرنه مرکز کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د مسلم لیگ نون حکومت جوړ شوی، د خپلو سیاسي ګټو لپاره د صوبې فنډونه نیولې دي چې له امله د خیبر پختونخوا حکومت د مالی کړکېچ سره مخ دی. اخوا د بلوچستان سر خارکوټه کې د دریو تنکیو ماشومانو او د یوې میرمنې قاتل نیولی شوی. پولیس وایي ملزم د خپل جرم اعتراف کړی او نور یختنې پوښتنې ته هم روانې دي. په مقدمه کې د پی ټی آی نرګس بلوچ د پخوانی میړه په ضد مقدمه درج پیل شوې وه. ملزم عطا الله مفرور وو او عدالت غوښتل چې ونیول شي. په افغانستان کې پارکونو ته د ښځو په تګ د بندیز خلاف غبرګونونه لا هم روان دي. د افغانستان لپاره د امریکایي سفیرې او د بشري حقونو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د طالبانو د دې پریکړې مخالفت کړی. د افغانستان لپاره د امریکایي سفیرې کیرین ډیکر چې دفتر یې په قطر کې دی په تیرو ورځو کې پاکستان ته تللی وه او هلته یو شمېر افغان ښځو سره لیدلی وو. هغې په ټویټر لیکلي چې پرون د اسلام آباد نه د روانېدو په وخت خبره شوه چې په افغانستان کې ښځې پارکونو ته له تلو منع کړی شوي دي او وایي که دا رښتیا وي نو دا کار هیڅ جواز نه لري. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل هم په افغانستان کې پارکونو ته د ښځو په بندیز غبرګون ښکاره کړی او وایي دا په افغانستان کې د ښځو په حقونو یو بل ګزار دی. دغه اداره وایي د طالبانو لخوا پارکونو ته د ښځو د بندیز په اړه هر ډول پریکړه باید سمدستي بیرته واخیستلی شي ځکه چې وایي د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو په حقونو باندې مسلسل په منظمه ډول بریدونه کیږي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د نومبر په 10مه نیټه ویلي چې له دې وروسته ښځې د پارکونو سره سره ورزشي کلبونو او د سنگار ځایونو ته هم نشي تللی. د دغه وزارت ویان عاکف مهاجر وایي طالبانو په تیرو 15 میاشتو کې تر خپل وسه هڅه وکړه چې ښځې له پارکونو نه منې نه کړي، خو وایي ښځو په ټاکلي اصولو عمل نه کوو. د امریکې په سینټ کې د ډیموکرات ګوند غړي مارک کیلی د جمعې په ورځ د اریزونا ریاست نه بریالی شوی دی چې ورسره په سینټ کې واکمن ډیموکرات ګوند د مخالفه ریپبلیکن ګوند نه په یو سیټ وروسته پاتې دی. د مرستیال صدرې کمالا هیریس په ووټ سره به یو ځل بیا په سینټ کې د واکمن ګوند ډیموکرات اکثریت راشي، خو د نواډا او جارجیانا د سینټ انتخابات لا پاتې دي. که دغه دواړه څوکۍ مخالفه ریپبلیکن ګوند وګټي نو په سینټ کې به ورته اکثریت ترلاسه شي. د امریکې په سینټ کې د هر یو ریاست په سر دوه څوکۍ دي چې د شپږو کالو دپاره پې سینټران ټاکلی کیږي. د امریکای صدر جو بایدن د خالی پورس کمبوډیا ته رسیدلی دی چې په لارې د سبخت لپاره د مصر په شرم الشیخ کې د ملګرو ملتونو لخوا راجوړ کړل شوي د موسمي بدلون په کانفرنس کې هم ګډون کړی. د کمبوډیا پایتخت نومپین کې به هغه د سویلي اشیایي هیوادونو د اسوسییشن په غونډه کې ګډون کوي او د دې تر څنګ به د مشرقي اشیا د هیوادونو آسیان په غونډه کې هم برخه اخلي. او د برتانیې د دفاع وزارت د استخباراتي معلوماتو په اساس پر ټویټر لیکلي چې که هر څه د خیرسون نه د روس د ځواکونو وتل د ماسکو د اعلان دوه ورځې وروسته پیل شوي دي، خو دا ډېره ممکنه ده چې په خیرسون کې د روس د ملاتړي مشرانو دخوا په 28 اکتوبر خلکو ته د سیمې نه د وتلو د غوښتنو په وخت کې دغه عمل پیل شوی وي. دغه رپورټ زیاتوي ډېر امکان دی چې په وروستیو اونیو کې د عامو خلکو وتلو په وخت د روس ځواکونه هم د عامو خلکو په جامه کې سره د خپلو پوځي آلاتو د سیمې نه اوزي. او د پاکستان او انګلینډ ترمنځ د کرکټ د T20 ورلد کپ فاینل مقابله به نن د استرالیا په میلبرن ښار کې کیږي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوه. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیوا سرانه خبری خبرونه ده. زبخت اور شایم مهم خبرونه تاسو اوریدل. ورزو د رپورټونو په لور خبرونه اوریدونکو، څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو اوریدل، د پاکستان یو ځایي عدالت تیر ورځ د امریکا شهریت لرونکي وجیه اسواتی پخوانی خاوند ته د هغې د وجنې په قضیه کې د مجرم ثابتېدو وروسته د مرګ سزا اورولې. د جرم کې شریک دوه نورو مجرمانو ته وو وکاله د بند سزا هم اورولې ده. د وجیه اسواتی پخوانی خاوند رضوان بنگش په 13 دسمبر میاشت کې منلې وه چې خپله پخوانۍ ښځه وجیه فاروق سواتی یې وجلې وه او د هغې مړی بیا په لکی مروت کې د خپل نوکر په کور کې خښ کړی و. تفصیل پې د ډیوه خبریال الیاس خان د اسلام آباد نه په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د پاکستان خار راولپنډی یو ځایي عدالت د خالی یا شنبې په ورځ د پاکستانی نوغي امریکایي وګړي وجیه اسواتی پخوانی خاوند ته د هغې د وژنې په قضیه کې د مجرم ثابتول وروسته د مرګ او لس کاله بند سزا واوروله. او دې جرم کې شریک دوه نور مجرمانو حریت الله او سلطان ته یې وو کاله سزاګانې واورولې. رضوان حبیب بنگش په 13 دسمبر میاشت کې منلې وه چې خپله وصل ویختن کلنه پخوانی میرمن وجیه فاروق اتی وجلی او داغه مړی په لکی مروت کې د خپل نوکر په کور کې خښ کړی دی. وجیه سواتی د 2021 کال د اکتوبر په 14مه راولپنډی ته را رسیدو وروسته ورکه شوی و او داغه جسد یې مړی د دسمبر په 15مه د پولیس لخوا راوستل شوی و. د وجیه سواتی د ورکېدو وروسته د ورک شوی کس شکایت د پیښور حیات آباد اوسیدونکو عبد الله مهدی علی کړی و چې ځان یې د میرمنې زوی بللو. د 2022 کال د نورای سلور منټې پوری پولیسو د قتل په قضیه کې شپږ تورن کسان نیولی وو چې پکې د بنگش پلار حریت الله او د هغه نوکر سلطان شامل وو. د بنگش نه علاوه په 15 ملزمانو په قتل کې د مرستې او هڅولو تور لګول شوی وو. د خالی په ورځ د اورونې په محل اډیشنل سیشن جج محمد افضل مجوکا حریت الله او سلطان ته وو وکاله بند سزا واوروله او نو درې شکمن کسان یوسف زاهده او راشد د شواهدو د نشوالی د عمله بری کړل. د اورونې په محل د امریکای اف بی آی یا د پلټنو مرکزی ادارې یو ډله هم موجود و. د پولیسو په وینا د پلټنو په محل دا خبره مخې ته راغلی و چې وجیه اسواتی د هغې د لکونو روپو جایداد واپس غوښته و کوم چې هغې د طلاق نه وړاندې د بنگش په نوم منتقل کړی و. د وجیه اسواتی تعلق د خیبر پختونخوا ایبټ آباد سره و او هغه په امریکا کې د 100 کالونو راهیسې میشته و او صرف د 4 ورځو لپاره پاکستان راغلی و د هغه درې زامن دي. د وجیه وکیل شبنم اوان مطبوعاتو ته ویلي هغه به خوشه هر کال پاکستان ته راتله. د هغې لومبی خاوند ډاکټر علي مهدي هم په پاکستان کې په کال 2014 کې په مبینه توګه په یو هدفي وژنه کې وژل شوی و. وجیه سواتی به د خپل لومبی خاوند د اپریشنونو د سامان کاروبار هم سنبالولو او د جایداد کاروبار کې هم پیسې لګولي. وجیه سواتی د هغې وروستو رضوان سره واده کړی و خو بیا یې طلاق وشو. الیاس خان، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ڈیوا ده. خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت تور پورې کړی چې د کلنا په مرکز کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د مسلم لیگ نن حکومت راغلی، نو د خپلو سیاسي ګټو د پاره د خیبر پختونخوا صوبې فنډونه نیولې دي چې له امله یې دغه صوبه د مالی کړکېچ سره مخ ده. اوسیدونکي او د صوبایي اسمبلۍ دننه اپوزیشن پارټۍ د حکومت دغه تورونه ردوي او وایي د مرکز سره هر وخت په ډغره د پی ټی آی صوبایي حکومت د ولس آئینی حقونو ترلاسه کولو کې ناکامه پاتې شوی دی او خپلې روانې خرچې هم د حد نه زیاتې کړې دي. تفصیل پی د پیښور نه د ډیوه خبریال عثمان خان وړاندې کوي.
خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د روان مالی کار پر مهال د سخت مالی ستونزو سره مخ دی. تور پوری کوي چې په مرکزی کابو یو سل اتلس ارب روپۍ ورپورې دي. په مالی چارو نظر لرونکي خبریالان وایي په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې د عمران خان تیر څلور کال حکومت په ګډون په هر دور کې وفاق د صوبې په مالی پنګو غلې پاتې شوی. خو وایي روان مالی کړکیچ کې د صوبایي حکومت خپلې ډېرې کوتاهۍ شاملې دي.
جاری اخراجات چې دی هغه د حکومت نه بالکل بے قابو دی. په هغه باندې د دوی قابو یا کنټرول نشته. لکه تاسو په سلورو کالو کې سلور سوه دو سلویخ ارب روپے جاری اخراجات زی، نو دا پیسې به د کم ځای نه پوره کوي. زمونږ چې کم اون ریسیټس دي، زمونږ چې کم خپل ذرایع دي د آمدن، نه هغه دومره زیاتې دي چې د هغې نه دومره پیسې مونږ جمع کړو. نه صوبایي حکومت سره داسې ذرایع شته چې هغه دومره پیسې د دې نه جمع کړي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی دننه د صوبې په مالی ستونزو وار په وار بحثونه شوي. مخالفه سیاسي پارټو په دې اړه خپلې اندېښنې ښودلې او حکومت ته څو وارې وړاندیز ورکړی چې د صوبې آئینی حقونه ترلاسه کولو دپاره مرکز سره جرګې کولو ته تیار یو. صوبایي اسمبلی کې مخالفه سیاسي ګوندونه وایي هر وخت مرکز سره لاس او ګریوان حکومت د صوبې آئینی حقونه ترلاسه کولو کې په مکمله توګه ناکامه پاتې شوی.
صوبې د حقوقو نه دسبرداره په کله هم دسبرداره. تا سوچو کې چې لکه سلور کال ردی اقتدارو ان ایف سی وارډ دی جاری نه کو مردوم شماری غلط او شو دی پیس را دی عمل لانه دی. سی سی آئی کې موږ اون کا ته آئینی اداره دا چې پختونخوا خپل نمائندگی کړي ایون دا چې مرکز ته کم بقایا جات کی پاغي باندې خبر نه.
د صوبایي حکومت شمیرو تر مخه مرکز ته د بجلی خالص منافع په مت کې یو شپیته اشاریه دوه اربه، د نوي قبایلي زلو د پاره نه ویش اشاریه نه اربه او د کامی مالیاتي کمیشن په برخه کې ویش اشاریه اته ارب روپۍ ورپورې دي. خیبر پختونخوا کې د تیرو دوو میاشتو راسي په مطبوعاتو کې ګنګوسي خپرې دي چې صوبا په مالی توګه ډوبېدو ته نږدې شوي او تیره میاشت سرکاري ملازمینو ته تنخوا هم په ټاکل شوي نیټه نه و ترلاسه شوي. بل پلو ته صوبایي حکومت مني چې د مالی تنګسیا سره مخ یو او وفاق سره په دې اړه خبرې روانې دي. کچیرته مرکز د صوبې حق نه ورکوي نو عدالت ته د تلو حق لري.
کې زمونږه د ان ایچ پی فنډز دي، د کې د قبایلی اضلاع بجټ دي او د کې چې کم زمونږه د ان ایف سی حصہ ده، مونږه د هغه حساب مولا ګولو هغه کم تقریبا 25 ارب روپۍ کم دي. مونږه لګیا یو مسلسل هغه د لاسه خپل ایڈجسٹمنٹ کو او زیات فوکس هم پدې دي چې کم د سیلاب متاثرین دي چې ټولو کې مخ کې هغه ته فنډز اویلیبل دي.
د خیبر پختونخوا په مالی چارو نظر لرونکي پوهان وایي دا مهال د صوبې کلیس ترقیاتی پروګرام په ټپ ولاړ دی او راتلونکي دوه میاشتې امکان نه لري چې صوبه کې روانو پروژو باندې کار جاری وساتل شي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ڈیوا، پیښور.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ڈیوا ده. د بلوچستان سر خار کوټه کې د دریو تنکو ماشومانو او د یوې مېرمنې قاتل نیول شوی دی. پولیس وایي ملزم د خپل جرم اعتراف کړی او نورې اختنې پوښتنې ته هم روانې دي. د مدني ټولنې فعالان وای په بلوچستان کې د خزو په ضد په پیښو کې زیاتواله راغله ده. تفصیل په د کوټه نه د ډیوه خبريال حمید سمسور وړاندې کوي.
د کوټ شار د پولیسو اس اس پی صدر نوید عالم وویل چې د بلوچستان د تحریک انصاف د شجو د څنګه مشره د نرګس بلوچ خاوند عطاولا د دې د قتل په تور کې لکلی اسماعیل زخونی ولسو. نرګس بلوچ د اگست پر شلمه نیټه باندې د کوټې د سریاب لخپل کور سره نږدې د شاین بنگلو مخته هغه محل و جلسوي و چې د لخپل ورور سره عدالت روانه ولا. پولیس وی چې د تحریک انصاف د شجو د څنګه نرګس بلوچ درې ماشومان هم تیر کال د خپل خاون لوی په خپل کور کې وجل سوی وو. نرګس بلوچ پر هغه محل باندې په خپل کور کې موجود نه ولا. د بشري حقوقو د مدني ټولنې په حال غړي سنا بلوچ وی چې دلته د شذو په ضد باندې د تشدد پیښې زیات سوی دي.
چې موږ فکر وګورو روز پر روز د واقعیت چې دی همیشه زیاتی شي او د دوه مېشت کم فګر مجروا حکم ریپورټډ کیسز چې دی هغه تقریبا 21 کیسز دي. دا مطلب دی چې سونه موږ ځان ته ماډرن وی یو ایجوکیټډ وی یو دنیا زیات شي دی زموږ په معاشره کې چې دی حالات خراب دي.
سنا دورانی وی چې پر روانه نیس کې د کوټې په سټلای ټاون سیمه کې یو بلنجلی هم د خپل میړه لوري وجل سوی د خطروس پوری قاتل نه دی نیول سوی.
بی بی امنا پناما د خپل میړه چلی د کورنۍ یو مسله باندې یاد د تعلیم په حواله چلی د انجلی مړکړلا او تر اوسه پورې هغه چلی آزاد ګرځ ربیل کو ګورنمنت سره چې څه نظر کړی سي دا ونی سي او د تک سخت سزا.
په بلوچستان کې د شوزو د حقوق لپاره مبارزه کوونکی د اورت فاونډیشن مشر علاوالدین غلجایوی چې په بلوچستان کې د شوزو په ضد د تشدد پیښو کې زیاتوالی راغلی دی.
شش کال د دې کې سونه ورځ په ورځ زیاتیږي او بیا د دې یو شبل دی یو کله کورنی تشدد دی ونګ کوټنګ دی دا خپل په ځای دی چې مطلب دا په خو به د ونګ کوټنګ لو اوس شزه وجنی.
اورت فاونډیشن وی چې تیر کال هم په بلوچستان کې د شوزو په ضد یو سل نوی پیښی راپور سویوی په دوی کې وو پینځو شدی و جلسوی وی اتویس د ننګو ناموس په تور باندې قتل کړی وی. د شذو د تشدد دغه پیښې تر ټولو زیاتې درې دیرس په کوټه کې دیرس په نصیر آباد کې یولس په مستون کې او نور بیا د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې ریکارډ سوی وی. بلوچستان حکومت وی چې دوی د شذو د تشدد په ضد باندې قانون اوس منزور کړی دی او ټولو کمشنرانو او ډیپټی کمشنرانو ته امر کړی دی چې د شذو د تشدد پیښې دي زر تر زره ثبت کړي جنایتکاران دي د عدالت و منګولو ته وړاندې کړي. حمید سمسور وی او ډی وا کوټه.
ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډی وا ده. په افغانستان کې پارکونو ته د خزو په تګ د بندیز خلاف غبرګونونه لا هم روان دي. د افغانستان لپاره د امریکای سفیر او د بشري حقوقو نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل هم د طالبانو د دې پریکړې مخالفت کړي. خو طالبان وای خزو په پارکونو کې د سړونو د بیلوالي او حجاب پابندی نه کوله ځکه یې په دغه بندیز اعلان کړی دی. تفصیل د ډیوه همکار بارکوال میاخیل په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د طالبانو حکومت په خپل تیر شاوخوا 15 میاشتنۍ موده کې په افغانستان کې د اقتصادي پلانونو، تعلیم، روغتیا او د خلکو د حالت د شکولو پر ځای پر شوزو بندیزونه زیات لګولي او د تیر شلو کلونو ازادي ترې اخیستې ده چې له همدې کبله خپل د افغانانو او د نړیوالو له مخالفت سره مخ شوی دی.
دا د غنډې طالبان یا افغانستان نه مراد د پاتونو دغه باندې زیاده شنه دي چې موږ تاسو وګور خپل ټولنه ته موږ خلک ډیر وز د تفریح او دغه د ضرورت کولی د تیر شل کلن جګړه موږ خلک ډیر زفری دي موږ د راه سم ډیر او تفریح او ضرورت ورو.
د افغانستان لپاره د امریکای سفیر کیرن ډیکر چې دفتر یې په قطر کې دی په تیر ورځو کې پاکستان ته تللی و او هلته له یو شمیر افغان شذو سره لیدلی وو. هغه پر ټویټر لیکلی چې پرون له اسلام آباد د روانېدو په وخت خبره شوه چې په افغانستان کې شذې پارکونو ته لتلو منسوي دي. وایي کدا رښتیا وي نو دا کار هیڅ جواز نه لري. میرمن ډیکر پر ټویټر لیکلی شذې هم د سړیو غندې پارکونو ته د تلو حق لري بل دا چې دوی د ماشومانو پالنه کوي چې تازه هوا او لکور وتلو ته اړتیا لري. دا د شذو د ماشومانو او د افغانستان لپاره بد پریکړه ده. افغان شذې وایي جنگونو او وروستیو بندیزونو په ذهني ناروغیو اخته کړي دي ځکه نو اړتیا لري چې دوی هم له خپلو ماشومانو سره د پام بدلولو لپاره پارکونو ته لاړ شي. یو افغان شذ هادی اسلمی اف پی خبری ایجنسی ته وای
د شذو لپاره پارکونه بندول شکار نه دی، ځکه چې نارینه او شذې دواړه تفریح ته اړتیا لري. که شذې یوازې په کور کې وي او کارونه کوي، زړونه یې تنګیږي. دوی باید په اونۍ کې یو ځل پارک ته لاړ شي. تفریح د هر انسان حق دی.
د بشری حقونو لپاره کارکوونکي نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل هم پارکونو ته د شذو پر بندیز غبرګون ښکاره کړی او وایي دا په افغانستان کې د شذو پر حقونو یو بل گزار دی. دغه اداره وایي د طالبانو لخوا پارکونو ته د شذو د بندیز په اړه هر ډول پریکړه باید سمدستي بیرته واخیستل سي، ځکه چې وایي د طالبانو په واکمنۍ کې د شذو په حقونو باندې مسلسل په منظم ډول بریدونه کیږي. امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان په څو پرلپسې ټویټونو کې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نورو خلکو د حقونو پر منظمو مصیبتونو د سترګې نه پټوي. امنیسټي لیکلي د طالبانو له واکمنېدو سره ښځې له خپلو بنیادي حقونو لکه له آزاد تګ راتګ، تعلیم چې تر شپږم ټولګي پورته نجونو سکولونه بند ساتل شوي او په سیاست کې له ګډونو منع کړل شوي دي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د نومبر پر لسم وویل له دې وروسته ښځې له پارکونو سره سره ورزشي کلبونو او د سنگار ځایونو ته هم نسي تلای. د دې وزارت ویاند عاکف مهاجر وایي طالبانو په تیرو 15 میاشتو کې تر خپل وسه هڅه وکړه چې ښځې له پارکونو منع نه کړي، خو وایي هغوی ټاکلي اصول عملي نه کړل.
اسلامي مرد هڅه وکړه چې د خویندو لپاره د تفریحګاه اجازه وشي او وی وکول شي چې په اسانه توګه باندې تفریحګاه ته لاړ شي، خو د پارکونو والا سم همکاري کول او نو خویندو په سم توګه باندې حجاب مراد کړو.
امنیسټي انټرنیشنل اندېښنه ښکاره کړې، وایي طالبانو هغه ادارې هم ختمې کړې دي چې د تیر افغان حکومت په مهال یې له ښځو سره د کورنۍ تاوتریخوالي ستونزې حل کولې. وایي طالبانو څو ورځې وړاندې د څو ښځینه فعالانو په ګډون سوله ییز احتجاج کوونکي په غیر قانوني توګه نیولې، بندې کړې او ځورولې دي. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
د وایس اف امریکا ډیوا ده. د برتانیې د دفاع وزارت د استخباراتي معلوماتو په اساس په ټویټر لیکلي ډېر امکان دی چې په وروستۍ اونۍ کې د عامو خلکو د وتلو په وخت د روس ځواکونه هم د عامو خلکو په جامه کې د خپلو پوځي آلاتو سره له سیمې نه وتلي دي. په دې اړه وروستۍ حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې د ډیوا همکار ارباب محمود علی وړاندې کوي.
یورپین کمیشن، یورپین انویسټمنٹ بینک، د بیا ودانې او د ترقې لپاره یورپین بینک او نړیوال بینک په د یووالي یا د سولیډریټی لینز د خکولو او پراخولو لپاره پیسې لګوي. دا هغه لارې دي چې ورسره تم سرګندول کېږي چې اوکرين به د یورپ د محفوظو بندرونو د لارې نړیوال منډې ته خپل د زری توکو صادرات او واردات وکړل شي. د برتانی د دفاع وزارت د استخباراتي معلوماتو په اساس په ټویټر لیکلي دي چې که هر څو د خینسون نه د روس د ځواکونو وتل د ماسکو د اعلان دور زیروستو پیل شوی دی، خو دا ډیره ممکن ده چې په خیرسون کې د روس د ملاتړي مشرانو د خوا په 2 اکتوبر خلکو ته د سیمو نه د وتلو د غوښتنو په وخت کې دا عمل شروع شوی بو. د برتانی پر رپورت کې ویل شوی دی چې دا ډیر امکان لري چې په وروستو هفتو کې د عامو خلکو د وتلو په وخت د روس واکونه هم د عامو خلکو په جامه کې د خپل پوځي آلاتو سره د سیمې تللې دي. د اوکرين واکونه پتا ده چې د روس د واکونو د وتلو وروسته د جمعې په ورځ خیرسون ښار ته ورننوتی وو. د وایس اف امریکا پر رپورت کې ویل شوی دی چې کله اوکرينی واکونه ښار ته ورننوتل نو په کلو کې پټ شوی خلک په لوی شمار کې د دوی هرکلی ته راوتی وو. د روس د ځواکونو د لوټمار او د عامو خلکو د وژنې د وحشت ډکې کیسې یې کولې. د اوکرين صدر ولادومیر زيلنسکي د جمعې پر ورځ په خپل وینا کې دا یو تاریخي ورځ بلل ده او ویل دي چې دوی به خیرسون بیرته ترلاسه کوي. زيلنسکي زیاته کړه چې په خار او شاوخوا سیمه کې روسي ځواکونه په لوی شمار کې لینډ ماین خښ کړی دي او دا چې د اوکرين ځواکونه به ډیر زر د دې په لری کول لاس پورې کوي. روس د جمعې پر ورځ ویل دي چې دوی د دنیپرو سیند د مغربي غاړې نه خپل ټول ځواکونه او پوځي سامانونه راوستل دي. د وایس اف امریکا د رپورټ تر مخه د روس پوځیان د سیمې نه پتا ده چې د وتلو بیا جدا کیسې کوي. د روس یو پوځي دا کیسه کړې ده چې څنګه د او د سره نور پوځیانو ته امر وشو چې د عامو خلکو په جامه کې علاقه پرېږدي او بیا دا چې د تېختې په وخت څنګه ځینې پوځیان په سیمه کې لاهو شول. د اوکرين د دفاع د استخباراتو څانګه ویل دي چې د روس کوم ځواکونه په شا پاتې شوي وو د هغوی د وسله غورځولو په ځای سیمه کې مرګ غوره کړی دی. روس په اوکرين د يرغل سمدستي روسو خيرسون باندې قبضه کړې و. مغربي هوادونو دا تمنه لرله چې روس په دومره پتاده سره علاقې پریګدي. د اوکرين چارواکو ویلي دي چې دوی د خپل مستقل دفاع لپاره لوستامي کوي او دفاعي اډانه دروي او هڅه کوي چې پراتونکو ګلونو کې د اسرائيل غونډې خپلواک شي. ملکر ملتونو یوش مر مشرانو د جمعې په ورځ د روس د چارواکو سره په جنیوا کې په تور سمندر کې د صادراتو په اړه خبرې کړې دي. دا غونډه په داسې وخت کې شوې چې اته ورځې وړاندې روس د اوکرين غلې ته د محفوظ لارې د نه ورکولو اعلان کړی و. روس بیا دا فیصله د ضمانتونو وروسته واپس کړه. د وایس اف امریکا د رپورټ تر مخه د فروری د میاشتې په 23 نیټه په اوکرين د روس د یرغل راهسې په زرګونو خلک مړه شوي دي، په میلیونونو بې کوره شوي دي او د اوکرين خارونه تباه شوي دي. د اکتوبر په میاشت کې ملګرو ملتونو ویلي وو چې د 2.6 میلیونه نه زیات اوکرينیان یورپ ته کډه کړې دي. په دې کې 2.85 میلیونه روس ته پکړه ورغلي دي. وایس اف امریکا د رایټرز خبري ادارې تر مخه په خپل رپورت کې ویلي دي چې تر اوسه په جنگ کې د روس د 1,00,000 نه تر 2,00,000 پورې پوځیان او د اوکرين تر د 1,00,000 پورې پوځیان وژل شوي دي. دغه سي د جنگ جګړې په وخت تر د 300,000 پورې عام خلک هم وژل شوي دي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دیوا ده. د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه د واشنگتن ډي سي ناوري او خبری خبرونه کې وخت شوې ده. اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوی او استاد د فار زمنګ همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
روس په اوکرين کې د ایران د جوړو کامیکازنوی درون استعمالول شروع کړی دي او په دې د اوکرين په مختلفو خارونو خپل خونړو حملو کې بیګونا عام خلک وجلی او د استوګنې ځایونه، بجلیګرونه، د اوبو صفاکولو پلانټونه، پولونه او د لوبو میدانونه تباه برباد کړی دي. د امریکای د خارجه چارو د محکمې نائب ترجمان ویدانت پټیل خپل یو بیان کې خبرداري ورکړی دی چې روس سره د ایران جوړ اتحاد باید چې دنیا او په خصوصي توګه د سیمې ملکونه یو لوی خطر وګڼي. امریکای، برتانیې او فرانس د ایران لخوا روس ته د جنگي ډرونز هوای جازونو ورکولو معاملہ د متحده قانونو سلامتی کونسل کې اوچته کړی ده. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا د روس لخوا ایران نه د جنگي ډرونز واخیستو ډیره فکرمند ده او دا د سلامتی کونسل د 2200 یو دیرشم قرارداد خلاف تیاده. خاغلی نت پرایز زیاته کا چې امریکای په 13 جولای کې دا خبرداري ورکول شروع کړی وو چې ایران خپل ډرون د اوکرين په جنگ کې د استعمالولو د پاره روس ته د ورکولو منسوبي تړي. دوی اوس موږ سره کافی ثبوتونه شته دي چې روس د ایران ډرونز په اوکرين کې د عامو خلکو د وجلو او د اولسي اډانې د تباه کولو د پاره استعمالي. ډرونز هوای جازونو د اوکرين په جنگ کې ډیر اهم کردار ادا کړی دی. خو د تیر اوړي راسي د دې استعمال ډیر زیات شوی دی. خو بل طرف ته ایران د ثبوتونو باوجود روس ته د ډرونز ورکولو نه انکاری دی. متحده قانونو کې د امریکای د جرګي ویان نیټ ایوانز د دې خبرې تصدیق کړی دی چې روس د اوکرين په جنگ کې د ایران ورکړي ډرون د عامو خلکو د وجلو او د اولسي اډانې د تباه کولو د پاره استعمالي او د دې خر ډیر تیر ثبوتونه شته دي. روس د دې قسمه وسلو په اخیستو د متحده قانونو د سلامتی کونسل د قراردادونو خلاف ورزي کوي او د نړیوال قانون سپکاوی کوي. د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نت پرایس خپل بیان کې دا هم ویلي دي اگر که ایران روس ته د خپل ډرونز ورکولو نه انکاری دی خو امریکای خپل اتحادیانو سره روس ته د خطرناکو وسلو د رسیدو د مخنیوي لپاره په شریکه د کوششونو کولو پوخ نیت کړی دی. د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نت پرایس خپل بیان په دې الفاظو ختم کو چې مونږ به هم اوس اوکرين ته به مثله دفاعي امداد شروع کو چې پکې و هوائي دفاعي نظام هم شامل وي چې دا شان اوکرين دې قسمه خطرناک وسلونه د خپل دفاع کولو جوګه شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل VOA واشنگتن ڈی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د VOA د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شي. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.